السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو تر ډیره د سندرو میلمانه پروګرام اوري. خلنده خبری برخه کې به دا اوري چې د افغانستان جمهور رئیس تور لګوي چې پاکستان له طالبانو سره ژوري اړیکې لري او پاکستان باید طالبان په افغانستان کې اوربند ته وهڅوي. دا او ځینې نور راپورونه وروسته راځي، خو اوس د دې ساعت خبرونه واوري. په هرات کې وسلوالو د یوې کورنۍ درې غړي وژلي او یوولس نورې ټپیان کړي. د اسرائیل پوځ نن سهار وختي پر غزې هوایی بریدونه وکړل او د امریکا دوه ګڼ میشتو ایالتونو کالیفورنیا او نیویارک کې د کورونا وایرس محدودیتونه لرې شول. بشپړ خبرونه. د هرات په انجیل ولسوالۍ کې وسلوالو د یوې کورنۍ پر غړو هغه مهال ډزې کړي چې د یوه پارک دننه د شپې ډوډۍ ته ناست وو. کورنۍ چارو وزارت په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې پیښه کې دوه مېرمنې او یو ماشوم وژل شوی دی او د همدې کورنۍ یوولس نور غړي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي ټپیان دي. خبر پاڼه کې راغلي پیښه تېره شپه په نو بادام سیمه کې شوې، خو لا معلومه نه ده چې انګیزه یې څه وه او د چا لخوا ډزې شوي دي. د تاوتریخوالي اړوند بل خبر دا دی چې بدخشان کې د سیمه ییزو پاڅونوالو یو قومندان له شپږو ساتونکو سره وژل شوی دی. والي زکریا سودا ازادي راډیو ته ویلي چې دا کسان تېره شپه په کشم ولسوالۍ کې هغه مهال وژل شول چې طالبانو یې له څو لوریو پر پوستې برید وکړ. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون له دوبۍ څخه کابل ته په یوه چارټر الوتکه کې د درملو او طبي وسایلو د رسیدو خبر ورکړ. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګ پرون پر خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل چې دا په کابل کې د روسیې د سفارت لخوا مرسته شوي درمل او طبي وسایل دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي د روان لمریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې د مخابراتي شبکو 150 پایې په بشپړ یا نسبي ډول تخریب شوي. په دغه وزارت کې د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې ویان سعید شینواری پرون ازادي راډیو ته وویل
د روان مالي کال په لومړۍ روپ کې د ټول هیواد په کچه د جګړو نامنیو او امنیتي تهدیدونو له امله 150 مخابراتي ټاورونه په بشپړ او یا نسبي ډول تخریب شوي. په دې کې یو شمېر هغه مخابراتي سایټونه چې د اترا ادارې په مالي لګښت جوړ شوي او سلګونه زره هیوادوالو ته ترې مخابراتي خدمتونه ارائه کېدل.
اترا وایي تیر لمریز کال 308 مخابراتي ټاورونه په بشپړ یا نسبي ډول له منځه وړل شوي او دغه سکتور یې $18 میلیونه زیانمن کړی دی. د اسرائیل پاوز نن سهار وختي پر غزه هوایی بریدونه وکړل. د اسرائیل پاوز ویلي دا بریدونه وروسته تر دې وشول چې فلسطینی سخدریزو د دوی خاورې ته اورشیندونکي بالونونه ولېګل. دا د تیر میاشتې له اوربند وروسته پر غزه د اسرائیلو لمرنۍ برید دی چې د مرګ ژوبلې په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویل شوي. له هغه اوربند سره د اسرائیل او فلسطینیانو یوولس ورځنۍ جګړه پای ته ورسېده. د اورشیندونکو بالونونو او هوایی بریدونو دا تبادله داسې مهال کیږي چې پرون په اشغال شوی ختیځ بیت المقدس کې سلګونه ملي پلاوا کسانو چې د اسرائیل بیرغونه یې لیږدول لاریون وکړ. د امریکا دو ګڼ میشتو ایالتونو کالیفورنیا او نیویارک د کورونا وایرس له کبله نږدې ټول لګول شوي بندیزونه لرې کړل. دا ګام وروسته تر دې اخیستل کیږي چې دغلته د واکسین شوو کسانو کچه لوړه او په کورونا د اخته کېدو ورځنۍ پیښې په څو میاشتو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راغلي. کالیفورنیا پرون د جون په 15مه دا بدلون ولمانځه. اولی ګاوین نیوز وویل دوی د وبا پاڼه واړوله. والي وویل نن له کورنیو خپلوانو او نورو سره د ناستې پاستي او غېږې ورکول ورځ ده. کالیفورنیا او نیویارک کې بندیزونه وروسته تر دې پای مومي چې چارواکو ویل 70% وګړو یې لږ تر لږه یو دوز واکسین کړی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان آذربایجان ته په خپل سفر کې د نګورنو قرباغ هغه سیمه هم وکتله چې ادارې له ارمنستان څخه آذربایجان ته سپارلې. اردوغان باکو ته له رسېدو وروسته د نګورنو قرباغ په جنوب ختیځ کې فضولي سیمې ته لاړ چې دیرس کاله وروسته آذربایجان ته سپارل شوې ده. د ترکیه ولسمشر له خپل آذربایجاني سیال الهام علیف سره وکتله او دواړو سوسا ستراتیژیک کار هم وکوت. ارمنستان او آذربایجان پر بیلتون غوښتون کې سیمې نګورنو قرباغ د شپږو اونیو تر جګړې وروسته په 13 نومبر میاشت کې د روسیې په منځګړیتوب پر اوربند موافقه وکړه. او د سربیا او د کوسوو د رهبرانو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو ناکام شو. راپورونه وایي چې د دواړو رهبرانو کتنه پرون په بروکسل کې وشوه خو کوم پرمختګ پکې رامنځته نشو. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم ومومئ. پاتې ده ازادي رادیو ډاټ کام. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د افغانستان جمهوری ریاست تور لګوي چې پاکستان له طالبانو سره ژورې اړیکې لري. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل اوس د دې وخت دی چې پاکستانی چارواکي پر طالبانو له خپل نفوذ څخه د سولې د ټینګښت لپاره کار واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست پاکستان له طالبانو سره په ژورو اړیکو لرلو تورن کړ او له اسلام آباد یې وغوښتل چې له طالبانو سره له خپلو اړیکو په استفاده په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملی ګامونه واخلي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری دغه څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د تازه خبرو په ځواب کې وکړې.
شواهد زیاد نشاندنده
زیاد شواهد له طالبانو سره د پاکستان د ژورو اړیکو څرګندونه کوي. د دې وخت راغلی چې پاکستانی چارواکي د خبرو پر ځای هغه څه چې په وار وارې ژمنه کړې پر طالبانو له خپل نفوذه د ټینګې سولې لپاره کار واخلي. د جګړې د ختمېدو او د دایمي اوربند د ټینګېدو لپاره عملی ګامونه واخلي او د افغانستان په چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي.
افغانستان تر دې مخکې هم پاکستان د طالبانو په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړي خو اسلام آباد دغه تورونه په وار وار رد کړي دي. د وسلولو طالبانو ویاندویانو له پاکستان سره د دې ډلې د اړیکو په باب زموږ پوښتنه ځواب نه کړه خو دغه ډلې مخکې له پاکستان سره د ارتباط لرل رد کړي وو. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دغه خبرې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د توندو څرګندونو په ځواب کې وکړې. شغلی قریشی تیره دوشنبه په اسلام آباد کې یوې غونډې ته ویلي په داسل کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی امریکا ته ځي خو په دې سفر کې دی د ټولو ناکامیو مسؤل پاکستان نه ګڼي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د تورونو په ځواب کې هم توندې څرګندونې کړې وې. شغلی مهی پورستوی کې پاکستان د افغانستان په وړاندې د نا اعلان شوی جګړې په پرمخ بیولو او د طالبانو په ملاتړ تورن کړی وو. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال میرویس نا پرون سیشن به په کابل کې د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره په کتنه کې له هغه څخه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د دغو خبرو په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. تر دې مخکې ځینو پاکستاني چارواکو ویلي چې دوی له افغان طالبانو سره اړیکې لري خو کنټرول نه ورباندې لري. خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان دوی اونۍ مخکې له رویټرز اژانس سره په مرکه کې ویلي وو حکومت نور د افغانستان په اړه د ستراتیژیک عمق هغه پالیسی نه تعقیبوي چې مخکنیو حکومتونو تعقیب کړي بلکې په دې هیواد کې د هر هغه حکومت چې د افغانانو لخوا انتخاب شوی وي ملاتړ کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو د سهار لوو د ماخام تر وو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 سپو او دغه راس په اکثرو لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 سپو خبرونه لري. د ماخام لوو د سهار تر وو بیا په همدې سپه د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی شي. مخکې درته په خبرونه کې د سندرو میلمانه پروګرام لرو خو لکه څنګه مو چې وویل څه خبرې توکي هم درته لرو. بل راپور دا دی چې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي تیرو نږدې دریو میاشتو کې شاوخوا 18,000 کورنۍ د جګړو له کبله په کور دننه بې ځایه شوي دي. هاخوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري هم ورځ تر بلې د بې ځای کېدونکو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. دا سازمان وایي په نړۍ کې دا مهال 15.2 میلیونه ثبت شوي افغان کډوال شته، داسې مهال چې په کور دننه هم د بې ځایه شوو شمیر نږدې همدومره دی. تفصیل په دې راپور کې.
د جګړې یو بل تصویر. 15 کلن عبدالغفور له خپلې کورنۍ سره د هلمند له سنګین هرات ته کډه شوی. سنګین ولسوالۍ کې د سخت جګړې له امله د سپینګیری پلار د کورنۍ څو غړي وژل شوي او د اړوستی چې هلمند کې خپل ټول شته پرېږدي او له خپلې کورنۍ سره هرات ته مخه کړي. وایي د جګړې د دواړو لوریو پرې مرمۍ وارېدې.
ورور می شهید سو، ورار او خوری می هم د جګړې لامل شهیدان سول. دا سنو چې دوی ګنې په جګړه کې د ګډون لامل شهیدان سبي وي. موږ له دولت سره او نه هم له طالبانو سره عام وګړي یو.
جای خود بدیم
د هرات پانسار کم کې د عبدالغفور په څیر زیات کورنۍ شته چې جګړې تر هر څه اخیستي او پښتکور کې بې کوره کړي. عبدالقیوم د بادغیس له مقر له خپل شپږو اولادونو او مېرمنې سره دلته راغلی. وایي پر کور یې د هوان مرمۍ ولګېده، ورور یې ور وواشه، خو له دې ویرې چې د کورنۍ نور غړي یې ونه وژل شي خپل کور یې پرېښود.
طالبان به راتلل، ډزې به یې کولې، له هغه لوري به دولت بمبار کاوه. فکر یې نه کړ چې دلته به ګناهګار وي که بې ګناه ملکی وګړي وژل کېدل.
د افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتلو اعلان سره سم نږدې ټول هېواد کې جګړو زور واخیست او ډېرې کورنۍ چې نه امنو سیمو کې اوسېدي بې کوره شوې. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو وزارت د شمیرو له مخې د روان لمریز کال له پیل تر اوسه نږدې 18,000 کورنۍ د جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د دې وزارت ویان باسط انصاری
په مختلفو ولایاتو کې دوی میشتې، لکه بغلان، لغمان ولایت، هلمند، کندهار، بلخ او هرات او ځینې نور ولایتونو چې متاسفانه په بیلابیلو محلاتو کې جګړې او جریان لري. د کډوالو وزارت د خپل امکانات پر اساس او د مرستندوی مؤسسات لخوانه په همغږي تلاش لري او کوشش کوي چې مستحق کورنۍ ته باید کومکونه ورسیږي ورسوي.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر شمیرې ښیي چې 4.8 میلیون افغانان په کور دننه او 2.5 میلیون نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دا سازمان د بې ځایه کېدو او کډوالۍ اصلي لامل جګړه ښیي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ رئیس فلیپو گرین د ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه کې د جګړې له امله د بې ځایه کېدونکو افغانانو په اړه اندېښنه وښوده.
د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته کېدای سي دا وضعیت لا خراب سي. له همدې کبله موږ په افغانستان کې دننه د یو داسې پلان پر جوړولو کار کوو چې خلک د وضعیت له خرابېدو سره له پولو تیر سي او ګاونډیو هیوادونو ته کډوال سي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي 18.4 میلیون افغانان چې د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس دی بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس درته د سندرو میلمانه پروګرام لرو، خو راځئ تر مخکې د کابل چاپ ورځپاڼو تبصرې او مقالې واورو.
مسیر ورځپاڼې د ناټو وروستۍ سرمشریزي په تړاو لیکنه کړې چې په دغه سرمشریزه کې پریکړه شوې چې ناټو به د ځواکونو له وتلو وروسته له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایډن څرګندونې هم راخیستل شوې چې له افغانستانه د ځواکونو له وتلو وروسته به هم په دې هیواد کې له ترهګرۍ سره مبارزه جاري ساتي، څو ډاډه شي چې دا هیواد یو ځلې بیا هغه څه د ترهګرو پر خوندي ځای بدل نه شي چې پر امریکا برید وکړي. خو د لیکوال په اند او دې ته ورته خبرې ټولې په ظاهره مثبتې، خو په واقعیت کې یو بد پیغام لیږدوي چې هغه د جګړې د دوام پیغام دی. لیکوال ټینګار کړی لکه څنګه چې په تیرو 20 کلونو کې دغو مرستو، ملاتړ او تګلارو د جګړې مخه ونه نیوله او امن یې رانوست، دغه څه به په هماغه کچه او یا تر هغه کم د دې مرستو او ملاتړ دوام نه جګړه ختموي او نه به هم امن راولي. ورسپانې ټینګار کړی که نړیواله ټولنه رښتیا هم د افغانانو ملاتړ وي، نو لاره داده چې دوی د سولې لپاره کار وکړي او ګاونډي هیوادونه مجبور کړي چې د سولې ملاتړ وکړي. هشتسوب رسپانی هم د ناټو سازمان نوی فصل ته په اشاره لیکنه خبره کړې ده. سرمقل لیکونکي لیکلي ناټو به له افغانستان سره د خپلو اړیکو په نوی فصل کې مستقیما په جګړه کې ښکیل نه شي، بلکې د ناټو له نظره په افغانستان کې روانه جګړه کورنۍ جګړه ده او د سازمان ته اړتیا نشته چې په دې جګړه کې مستقیمه مداخله وکړي. د لیکوال په وینا تمه کیږي چې په سپتمبر کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو پورې په دغه هیواد کې وضعیت لا پسې ترنګلی شي. او په خبره اوس هم شپږ وشول د طالبانو په ولکه کې دي او جګړه په چټکۍ سره روانه ده. خو لیکوال ټینګار کوي چې جګړه د دواړو لورو په ګټه نه ده او اړتیا ده چې سولې ته کار وشي. او هیواد دولتي ورځپاڼې په دې ټکو خپله سرمقاله پیل کړې. په واکسیناتورانو ترهګریز برید ستر جنایت دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دا لومړی ځل نه دی چې په ننګرهار کې ورته بریدونه کېږي، بلکې پر واکسیناتورانو همدا ترهګریز بریدونه څو میاشتې وړاندې هم په جلال آباد ښار کې وشول چې له امله یې درې ښځینه واکسیناتورانې ووژل شوې. سرمقاله کې راغلي چې په ننګرهار کې دا ترهګریز بریدونه په داسې حال کې کېږي چې په ټول هیواد کې د پولیو یا ګوزان ضد واکسین درې ورځنی کمپاین پیل شوی و، خو د دې خونړیو بشري او افغاني ضد پیښو له امله دا کمپاین تر نامعلومې مودې وځنډید. لیکوال پر افغان حکومت او نړیوالو سازمانونو غږ کړی چې دغه برید عاملان چې په اصل کې د افغانۍ